السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو دغه خبری نیم ساعته پښتو مجلې ته خره غلاست وایم او چې نن په موسکو کې د افغانستان د حکومت ځینې پخوانی چارواکي او سیاستوال او د طالبانو د تحریک غړي په یو کانفرنس کې برخه واخیسته. د دوی کانفرنس چې د افغانستان او روسیې د اړیکو د سل کلن کېدو په مناسبت جوړ شوی و، پکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ټینګار وکړ چې باید له افغانستانه بهرني ځواکونه ووځي. دا مدثر موضوع ده، نور مسایل هم لرو، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي دوی په ټولو افغانانو باندې غږ کوي چې په افغانستان کې د روغې جوړې لپاره ژر تر ژره خبرې پیل کړي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه وګړي ته د پنجشنبې تر ورځې وخت ورکړی دی چې خپل ټول اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي چې په ارګ کې د اخلاقي فساد ادعا کړې وه. او زرګونه کسانو په پاکستان کې د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې کړي دي. پوره خبرونه واورېده. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. لاوروف نن په مسکو کې وویل دوی موږ له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غږ کوو او موږ په ټولو خواوو په افغانستان کې غږ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي. په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوالو او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. په هغو عکسونو کې چې پر ټولنیزو رسنیو د مسکو له غونډې خپاره شوي دي لیدل کېږي چې په دې غونډه کې د بلخ پخوانی والي عطا محمد نور او د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړی فوزیه کوفی هم شامل دي. وسوالو طالبانو په یو بیان کې تایید کړی چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ څوارلس کسیز پلاوی باید د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې کوي. خو دا یې نه دي ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به وغږېږي که یا. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم په دې خبرو کې سته، خو نه ده څرګنده چې هغه به د دولت په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کوي که یا. مسکو ته د طالبانو استازي په داسې وخت کې تللي چې روسیا د وسلوالو طالبانو حرکت یو تروریستي سازمان بولي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې هغه وګړی چې په ارګ کې د اخلاقي فساد ادعا کړې ده غوښتنه ورڅخه سوې ده چې د خپلو ادعاو د ثابتولو لپاره دي د پنجشنبې تر ورځې پورې ټول اسناد او شواهد ورته وړاندې کړي. د افغانستان د لوی څارنوالي ویاند جمشید رسولی نن د ازادي راډیو ته وویل چې د دغې مسالې په اړه یو پلاوی د تحقیق لپاره د لوی څارنوالۍ له لوري ټاکل سوی دی. جمشید رسولی وویل چې د جمهور رئیس دفتر په دې اړه دوی ته ټول معلومات رسولي دي. په وروستیو کې د حبیب الله احمدزی په نوم یو پخوانی حکومتي مامور چې یو مهال د ولسمشر سلاکار هم پاتې شوی په کابل کې له کورنۍ رسنیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په ارګ کې د فحشا د زیاتولو لپاره حتی کېږي. هغه د خپلو دغو ادعاو د ثابتولو لپاره کوم اسناد نه دی وړاندې کړي. د افغانستان د جمهور رئیس دفتر دغه ادعاوې په کلکه رد کړې دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله درې برابره زیات شوې دي. له کوچنیانو سره د ملګرو ملتو د مرستې ادارې نن یو رپورټ په افغانستان کې د تعلیم او د کوچنیانو پر وضعیت خپور کړ. په رپورټ کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو اتش شپېته وسلوالي حملې شوې وې، خو په 2013 کال کې دا شمېره 192 ته لوړه شوې وه. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطره وتلی دی. په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ژر پیل سي. د چارواکي نن په کابل کې ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی و. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په کابل کې 15 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولې دي. د ملي امنیت ریاست په خبر پاڼه کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې دا امونیم نایتریت مواد دي او په بګرامیو کې ځانګړو ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. ملي امنیت ویلي چې دغه مواد وسلوالو طالبانو په یوه هینو موټر کې د شګې بیخته ځای پر ځای کړی او کابل ته یې لیږدول. ملي امنیت وایي له دې سره درې مشکوک وګړي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژماتي ورسته د هغه هیواد د پاوچ پر ضد مظاهره وکړه. هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزو لاریون کوونکو د پاوچ له لوري د حمله او د یو شمېر فعالانو د قتل ادعا کوله او د دې پر ضد یې سوله ییز احتجاج کړی و. په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ کړي شیر الله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
مضبوط دی دا کو پکڑ دا کڑائی تو دے پی ٹی ایم ہا کا قانون چھ دے پشتین قوم دے پورا دا ودا کڑی دو دای کا سام کڑائی دای چھ میجو دے پشتین قوم دے پورا زوندون گوڑی ہا کو گوڑی او میجا دنیو تا دا جواتا کی چھ میجا دے ریاست دا پریشر نہ مانی
د پاکستان پاوز ادا کړی چې مظاهره چیانو د تلاشی په وخت کې پر یو پوسته حمله کړې و. او د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو خبرو اړیکو غږېدل دي. میرزیایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمني د جمهور رئیس سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2016 میلادي کال کې د ازبکستان ولسمشر شو. داسې ګڼل سوی چې د میرزیایف حکومت په هغه انزوا چې د منځنۍ اسیا د جمهوریت د مخکني ولسمشر اسلام کریموف په واکمنۍ کې ورسره مخامخ و کمه کړي. ازبکستان ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم اصلاحاتو ته د دې هیواد هڅولو یو ګام بلل سوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. نن په موسکو کې د افغانستان او روسیې د اړیکو د 100 کلن کېدو په مناسبت یو کانفرنس پیل شو. د دغه کانفرنس په پیل کې د افغانستان ځینې پخواني چارواکي او سیاستوال چې حامد کرزي مشري کوله او همدارنګه د طالبانو د تحریک غړي او ګډون وکړ. په دې غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ټینګار وکړ چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ووځي.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لوري غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی غوښتي چې په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلې ادعاو په خاطر د څارنوالۍ ته وضاحت ورکړي او سپیناوی دې وکړي.
از آقای احمدزی رسمن هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت معزف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورنې غورځنګړیو او لسګونو نورو فعالانو د پاکستانی پوځ لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ له مظاهره چانو سره د وروستي لانجې په خاطر باندې مظاهره کړې. دوی همدارنګه د خپل مشر علي وزیر دره خوشی کېدو خبره هم کوي.
د دغه فیاره مې څنګه نه کوي د غیر قانوني دا علي وزیر دا زر نه پزر دی خلاص کوو ری دې ته ویلې چې یو معزز رکن قومي اسمبلی دا.
یو ځل بیا سلام کوم د ازادي رادیو دغه نیم ساعت پښتو خبری مجلې ته خراغلی رازو. لمړی مطلب ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه نن په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په پیل کې وکړه. طالب استازی او پخوانی افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د 100 کلنۍ په مناسبت جوړ شوې غونډې ته بلل شوی. په دې اړه رضوان مراد یو راپور جوړ کړی.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووځي او د افغان شخړې د حل لپاره دی د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونه د سې شنبه پر اس په مسکو کې د طالبانو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د 100 کال پوره کېدو په مناسبت جوړ شوې و. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل د وای روسیا پوره یقین لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. سولې ته رسیدل یوازې له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو ممکنه ده. سرګی لاوروف په دې غونډه کې طالب استازو ته د هر کلی په لړ کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دی وایي موږ له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړه وتنه غواړو. موږ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غږ کوو چې ژر تر ژره خبرې اترې پیل کړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ 14 طالب استازي په داسې وخت کې په روسیه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم په روسیه کې د یو تروریستي سازمان په توګه ثبت دي. د طالبانو د قطر د پلاوي یو غړي امیر خان متقی د مسکو غونډې ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي، نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم دا زغملی شي چې افغانستان ته له دباندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي. د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري. د غراس په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی بل طالب استازو سره وګوري او کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. نوموړي ندی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او کڅنګه. د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې د عالي شورا د مشر د ګډون په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما به نماینده
هغه وای د افغانستان او روسیه د سل کلنو اړیکو په منځبنده کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي، خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. تا به ناشته ټکی سولې ده. هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبرۍ سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو.
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزی غواړي چې په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو او تورونو سپیناوی وکړي. څارنوالي ویلي چې ښاغلی احمدزی دی د همدې اونۍ تر پایه دوی ته ورشي او تحقیقات به ترې وشي. د افغانستان د ښځو شبکې هم ویلي چې دې قضیې افغان میرمنې اندېښمنې کړې دي. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان لویه څارنوالي وایي چې د حبیب الله مزی لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شویو تورونو قضیه څارنوالۍ ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغې قضیې د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي. دوی د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې تر څنګ چې د قضیې د څېړنې لپاره یې پلاوی ټاکلې له ښاغلي احمدزی هم غوښتنه شوې چې د روانې اونۍ تر پنجشنبې ورځې پورې په دې اړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوي پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغو اسنادو او شواهدو په استناد خپلې څېړنې مخ په وړاندې یوسي. له دې وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یاد قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شان تور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له شپږ سوه څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لورې د نامشروع اړیکو له مخې ولسي جرګې ته بریالۍ شوې دي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري بیا د ښاغلي احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان میرمنې وای دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي. میرمن تلایی په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یې یو مکتوب استولی ترڅو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریه جلالزی وای دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایی رئیس عبدالله هم په ارګمانۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
د ولس مشریزو ټاکنو لپاره د رای ورکونکو د نوملیکنې اساسي مواد یوازې اتو ولایتونو ته استول شوی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نورو ولایتونو کې به د ولسي جرګې له انتخاباتو نه پاتې شونې مواد وکارول شي، خو د انتخاباتو څارونکي بسټونه د کمیسیون پر دغه تصمیم انتقاد کوي او غواړي چې دغه پروسه دې په لوی لاس له ستونزو سره نه مخ کوي. خان محمد سیند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې حساس مواد اته ولایتونو ته لیږدول شوي دي. د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغو ولایتونو کې انتخاباتي حساس مواد یا هیڅ نه وو او یا د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره کافي نه وو.
اساس غیر اساس مواد د سفتنام خاطر رسیدلی دی د ولایتونو له مرکز نه ولسوالیو ته زمونږ اساس او غیر اساس مواد د تقویتی سفتنام په مخه باندې پر لار دی ترڅو په مغه ټاکل نیټه چې د جوازات له سم نیټه د تقویتی سفتنام پیل کړو.
دغه کمیسیون په شپږو ولایتونو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې په هدف په هغو حساسو انتخاباتي موادو بسیانه کړې چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې کارېدلې وو. پکتیا، میدان وردګ، پروان، پنجشیر، غزنی، خوست، ننګرهار او نورستان هغه ولایتونه دي چې انتخاباتي حساس او غیر حساس مواد ورلېږل شوي دي. په حساسو انتخاباتي موادو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پاڼې، سټیکر، محافظتي کڅوړې، رنگ، د رای صندوقونه، غرفه او قرطاسیه شامل ده. په پام کې ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لړۍ د جوزا د میاشتې په 13مه پیل او د سرطان تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. دغه کمیسیون پریکړه کړې چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول هیواد کې د نوملیکنې 450 مرکزونه پرانیزي چې له دې جملې 204 اویا غزنی ولایت ته په پام کې نیول شوي دي. په دغه پروسه کې هغوی چې هیواد ته راستانی شوي، قانوني عمر ته رسیدلي او یا د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوملیکنې پاتې شوي نوملیکنه کولی شي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وای په غزنی ولایت کې د نامنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې په ډیری ولسوالیو کې د نوم ثبتولو مرکزونه پرانیزي. د وویل 2500 مرکزونه تړل شوي. کومې سیمې چې خلک پکې نوملیکنه کوي باید روښانه شي او باید ویلرو. بل دا چې د ځینو ولسوالیو اداره کله د دولت او کله د مخالفینو په واک کې وي او هغه ولسوالۍ چې وروسته د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي د دوی لپاره څه پروګرام لري. په ټوله کې د دوی په کارونو کې د پروګرام نشتون وینم. د حساسو موادو خوندیتوب بل جدي بحث ده. دا چې د کورنیو چارو وزارت په رښتیا سره د څومره مرکزونو امنیت تامینولی شي ومو غوښتل د یاد وزارت نظر ولرو خو بریالي نه شو. له دې سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي کومه طرحه چې امنیتي ځواکونو ورسپارلې په هغې کې د ټولو مرکزونو د امنیت ډاډ راکړی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې اوري. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په غور ولایت کې منار جام ته متوجه غوښونه لمینځ تللی او د بنسټیزې بیا رغونې لپاره ژر کار پیلېږي. د دغه وزارت مرستیال رسول باوري د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسي حشر له لارې توانېدلې څو د دغه څلي د تخریب مخه ونیسي. د وروستیو سیلابونو له امله د منار جام د استنادي دیوال د ویجاړېدو په تړاو اندېښنې مطرح شوې. تفصیل د ناجی صاحب په رپورټ کې.
منار جام چې لرغونتیایو شاوخوا 1900 کلونو ته رسیږي په دې وروستیو کې د تخریب له ګواښ سره مخ دی. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د دغه سلی د تخریب مخه نیول شوې او د بنسټیزې بیا رغونې لپاره د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې عملي کارونه پیلېږي. د دغه وزارت مرستیال محمد رسول باوري د سې شنبې په ورځ په دې اړه خبریالانو ته وویل
مونگ پلان کی لرو دادی چه دده سلی ده بنسطیز بیارا غوانه لپاره بکارونه پا جولای میاشت که پیل شه. دده لپاره ده یونسکو اداره 2 میلیون دالر منلی و پاتی بودیجه ده افغان دولت للور ورکول کیگی. دغه منار با ده 3 کلونو پا موده که ورغول شه.
منار جام چه شاوخوا 15 متره لوروال لری ده غوریانو ده دوری یو یادگار دی. با ده ورستیو که ده سلی شاوخوا سیلابون را وطلی و ده سلی استنادی ده تخریب کړی. دا سلی په 2002 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوملړ کې ثبت شوی. د دې سره د چارو ځینې کارپوهان وایي کچېرې د منار جام د اساسي بیا رغونې لپاره کار ونه شي د دې جام د نړېدو امکان شته. د چارو کارپوه عمر خان مسعودي
داخلي او بیروني تحلیمات لپاره او د دغه او بود تحلیلات لپاره یو اساسی چاره وسنجول شي او مسلکی حیات هم لار شي. موجوده حالات هغه او بود چې کوم اضافي شیان راول دي هغه لري کې او چې ډېر عصب نه رسي.
تر دې وړاندې د غور ولایت چارواکو هم ویلي که د دغه لرغوني سلی لپاره اساسي اقدامات ونه شي ممکن تر راتلونکي کاله پورې ونړېږي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې څه موده مخکې ولسمشر غني د کابینې په ناسته کې اطلاعات او فرهنګ وزارت ته امر کړی و چې له دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سره په همغږۍ د منار جام د بیا رغونې لپاره زمینه برابره کړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د کندز ولایت اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په دغه ولایت کې د وسلوالو غلاو انسان تښتونې پیښې او هدفي وژنې زیاتې شوې دي. دوی وایي په دې اړه چارواکي د خلکو شکایتونو ته سمه پاملرنه نه کوي. اجمل آریان له کندز یو راپور رالېږلی.
د کندز اوسیدونکو په دغه ولایت کې د هدفي وژنو او د انسان تښتونو د پیښو زیاتوالي له کبله شکایت کوي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی عبدالجلیل جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دغه آخر قتل‌های زنجیره‌ای و هدفمند در کندز زیاتر شده.
په دې وروستیو کې په دننه ښار کې هدفي وژنو او د انسان تښتونو پیښو زور اخیستی او اوس مهال خلک د خوندیتوب احساس نه کوي او روان وضعیت د خلکو پر وړاندې ډول ډول ننګونې زیږولې دي. دوی زیاتوي چې د امنیتي چارواکو د بېغورۍ له کبله هر ورځ د ښار په زړه کې او د امنیتي حوزو په 2 مترۍ کې خلک د ملکي وګړو د وژنو او د تښتونو شاهد وي او دغه وضعیت د خلکو پر ژوند ناوړه اغیزه کړې ده. د کندز ښار یو تن اوسیدونکی حکیم همدرد په دې اړه وویل
وروستیو کې د ښار دننه جنایي پېښې ډېرې شوې دي. غلاوې، قتلونه، هدفمند قتلونه. خلک احساس د امنیت نه کوي. د ښار وضعیت ښه نه ده او امنیتي مسؤلین په دې کې پاتې راغلي دي. موږ غوښتنه لرو جدي چې دې ته باید توجه وشي او که دا حالت په داسې وضعیت کې روان وي بیا کنټرولېدل ډېر مشکل دي.
بلخوا د کندز امنیتي چارواکي بیا وایي چې په تېرې یوې میاشتې کې دوی په نوموړي ولایت کې 10 تنه د جنایي جرمونو په تړاو نیولي دي او دغه راز خلکو ته ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې بدلون رامنځته شي. د کندز امنیت قمندان منظور خان ستانکزي په دې اړه وویل
پیرن وضعیت تقریبا سي نورمال ورته وایي داسې کې اشتباه ونه کړو او قضاوتونه خو به ولس کوي. واقعا ګراف د جرایمو په هغه سطح سي پخوا تصور کېدو اوس کم سوی ده. ځکه سي شپه ورځ د موږ زړور پولیس هم په ګزمو کې هم بوخدي هم په پلان سو عملیاتو کې بوخدي.
د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم کندزیانو د هدفي وژنو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو د پیښو او د غیر مسؤلو وسلوالو زیاتوالي او دغه راز د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې د سیمو د پراختیا لکبل خپل اندېښنې څرګند کړې وې، خو خلک وایي چې تر اوسه پورې د سیمهیزو چارواکو له لورې د دې ولایت امنیتي وضعیت ته رسېدنه نه ده شوې. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
خبری مجله اوري.
په دې خبری مجله کې مو وړاندې واوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي په ار کې د اخلاقي فساد تورونو قضیه پیل کړې ده، او له هغه کسه چې تورونې لګولې دي د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی غوښتي چې لوی څارنوالۍ ته ورشي او د همدې اونۍ تر پایه د خپلو ادعاو په اړه باندې ثبوتونه وړاندې کړي. په زما همکاري فریبا ظاهر په همدې تړاو باندې په ټولنیزو شبکو خصوصا په ټویټر باندې غبرګونونو ته توجه کړې ده او یو راپور چمتو کړی دی.
دغه افغان میرمنې چې په بیلابیلو دولتي ادارو کې په لوړ پوستونو کې په دندو بوختې دي، په حکومت کې د اخلاقي فساد د ادعاو په اړه بیلابیل نظرونه لري. حسینه صافی د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت سرپرست او نومانده وزیره ده. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلي، د افغانستان د کابینې د یوې غړي په توګه نه یوازې دا تورونه ردوم، بلکې د دې موضوع د جدي څېړنې غوښتنه کوم. میرمن صافی په همدې پیغام کې پر ټولو افغان میرمنو غږ کړی چې د یو بل ملاتړ وکړي او د هیواد په جوړولو کې خپل رول لوبول ثابت کړي. نرګس نهان بیا یو بل د کابینې غړی ده، دا د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ده. میرمن نهان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، زه شخصا دا تورونه ردوم، خو وړاندیز کوم چې د افغان ښځو شبکه دا مسله په جدي ډول وڅېړي. نوموړي زیاتوي، نه غواړي د هیواد په چارو کې د ښځو سیاسي مشارکت د سیاسي سیالیو قرباني سي. سهره کریمی چې په دې وروستیو کې د افغان فلم د مشر په توګه ګمارل شوې، په ار کې د اخلاقي فساد د تورونو په غبرګون کې لیکلي که حکومتي دنده مې پیل کړې د شوق او علاقې له مخې نه، بلکې د افغانستان د سینما د ژغورلو لپاره مې د جنجالي دنده ومنله. زه د اشرف غني په حکومت کې کار کوم، د ولسمشر درناوی کوم، خو دا درناوی د خپل مسلک له مخې دی، نه یې مخالفه یم نه موافقه، بلکې دغه هیواد ته صادقانه کار کوم او هر څوک چې د وطن لپاره کار کوي تر څنګ ولاړ یم. میرمن کریمی په ټویټر پاڼه لیکي، په هغه ټولنه کې چې د نارینه وو حاکمیت ډیر دی، باید ښځې د سیاسي لوبو، سیاسي عقدو او ګټو په خاطر بیا بدنسی. او د همدې خبرګونونو په دوام د مدني چارو یو فعال وحیده پایکان بیا په دولت کې د ناوړه جنسي ګټه اخیستنې تایید کړی دی. د پر خپل ټویټر لیکلی چې اوس د اعتراض یو فرصت برابر شوی دی او باید دا ژغ بدرګه سي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورزو وزیرستان ته هلته تیره شپه د وزیرستان ګڼو اوسیدونکو د پښتون ژغورنې غورځنګ او د پوز د وروستۍ لانجې په اړه باندې مظاهره وکړه. دوی ویل چې پوز د پښتون ژغورنې غړي او نورو ملکیانو باندې ډزې کړي او هغوی ژوبل کړي دي. دوی همدارنګه د خپل یو مشر علي وزیر د خوشی کولو لپاره هم غږ پورته کړ. پوز وایي چې لومړی په سرتیرو باندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ډلې لخوا ډزې شوې، وروسته سرتیرو دفاعي ډزې کړي او خلک ترې ژوبل شوي دي. په دې اړه باندې عمر وزیر رپورټ جوړ کړی.
دغه لاریون پس د پولیسو او غورځنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورځنګ بنو مخکشان او غړي پولیسو گرفتار کړي، چې پکې ندیم اسکر، سردار عارف وزیر، حاجی عبدالصمد خان، بلال پشتین عابد او نور شامل دي. د پولیسو او بنو خبریالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي. د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ بنو یو مخکش بخنیاز اډوکیټ وویل دوی د خړ کمر پیخې بین الاقوامي پلاټنې غواړي.
زه په خپله باندې مړ شوم، دغه کمپلین خو هغه باوجود د مو خلاف پیار وکړو. د میر ملګره د علي وزیر باندې وتورې د ریمانډ اخوسته ده، و چې دا کیمه کسونه باندې نه راځي و ایف آی آر کړه ده. دغه ایف آی آر امیر غندنا کوي، دا غیر قانوني ده. علي وزیر دا زر نه په زر دی رخلوس کو ریلیز دغه ویلې چا یو معزز رکن قومی اسمبلی دا.
بل طرف میرم شاه کې د پرون ناکامی اسمبلی غړی او د غورځنګ یو مخکش محسن داوړ په مشرۍ کې درنا پیل شوه او درنا یا ناستې ویناوال وای تر سوچې ټولې غوښتنې منل شوه نوي درنا بای جاری وی. دغه درنا ته د سیمې نه د کامی اسمبلی غړی محسن داوړ خپل وینا کې وویل،
ملګری په ماډل ټاون شوا کیا وشوا دواوی کا درې کا سن په شمړوي هیڅ فرزه کرشي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت سو موټو اکشن فوغستو ایسا پیرا دیغم خبره تحقیقات روان دی امو پدیش نزیوت امو پدیش نزیوت ملگری زخمون شول پلاس نزیوت امو مرگری شاہدون شول اور تاپ میش دا الزام لگاوی چدا تشدد یا تو کرائی دا
شمالی وزیرستان کی اللہ ہم درابیتے ٹولے ذریعے موبائل انٹرنیٹ ڈی ایس ایل تڑل شوی او کرفیو کے نرمی شوی دا وزیرستان پا صورتحال دا زائی انتظامیہ لخوا لا ہم صدریز مخیطان ندراغلے
له ازادي رادیو مو ورسته نیم ساعت پښتو خبري مجله واوریده زرغونه منګل سټوډیو ته راغلی څو ورسته نیم ساعت